سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو مخه کډ ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو صفونو نس یوش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفات ول شپږ نوي نشرات لري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کابل د امنی قماندانۍ وای د سټیشن بي پورز د کابل خار په شپړه سمه حوزه کې د یو ماين شاودن الکترل دریکسان وجلیدی د دې قومندانې وایند خالد زدران د سشن به پورس پر خپل ایکس باندې په خاندې ټوئیټر ولیکل شو د الو خیلو بسیمه کې د 14 شاو خوڅلور کسان نور ټپین کړي هم دي د زدران په وینا ماين په یو مرسيډیز بنز موټر کې ځای په ځای شوی و هغه زیاته کړه چې د پیخي سره د تړاو په شک یو تن نیول شوی دی خو د نیول شوی کس هویت نه دی بټاګه کړی تر اوسه د سشن به د ورځې د 14 مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی تر دې دور زمخکي د کابل په لویدیس د شتي پرچي کې چې اکثریت شیمیش د سیمه ده هم پر یو کاسټر موټر به می 14 شو په خبرت کې د شرواکو په وینا لکه تر لګد وته نه وژل شوی او څوارلس نور ټپیان خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه ویلي و چې په دې 14 کې 25,000 ټبری مړه او ټپیان شوي دي د اسلامي دولت ډلې عدایش وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت منلی و د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلي افغانستان ته د مرستو استول شوی پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تیر شپې د امریکا د ساز جرګې د پښتنې په ځواب کې خبر کړویل دي چې د صندوق د 3.5 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېره پښتنې شته دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شو پیسې او برخه د شتیر کال له واشنگتن څخه سویس ته ولېږدول شوې سیګار وایي د دې صندوق د جوړول هدف د دې شتمنۍ ترلاسه کول ساتل او خوندیتوب او د افغانستان بانک لري د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي خو سیګار زیاتوي چې دې صندوق سره له دې چې پر جوړېدو یو کال وخت د افغانستان او د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی د تهران وی محکمه ایرانی سندرغاړی مهدی راهیت د جبر حجاب په پاړه دی وی سندرې د ویلو کبله د بند او درو سزا ورووله د دې سندرې نوم دستا پړونی د یرهی مدافع وکیل زهرا مینووی نن پر خپل ایکس پانی اپ خونی ټوټر لیکل دي چې د تهران د انقلابی محکمه شپږشتمه څنګه د سندرغاړی په دوه کال او اتوم یشتو بند او د څلور وی درو په هله محکوم کړ په غیټور لګیدلې و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړی او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي میرمن منوی زیاته کړې ده چې راهي اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوشی شوی دی د سندرغړی د 2023 کال پاګیس میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقيف کې و او وروسته په ضمانت خوشی شو خو نننی حکم وروسته بعد نو موړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي او د اروپای ټولنې یو تحقیقاتي ادارې ویلي دي چې 2023 کال احتمالا په 1300 کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و د اروپای ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تیر کال 1850 کال راهیسی چې د ځمکې تودوخه سپتیږي تر ټولو تود کال و ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ لپاره لپسې ماتېدو وروسته تر ډیره د دې نوي ریکارډ تمه درلودله راپورونه مخې له جون میاشتې را پدې خو هر میاشت د تیرو کلونو د ورته میاشتو پرتله تر مخکنی او هغې تودې وي خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته په آفلاین توګه خلک د پاسپورت اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي خو ځینې کسان بیا ورته اندېښمن دي چې د درغلي به پکې ډېره وي
په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازي او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي
همدارنګه د اوچا د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلي په افغانستان کې د هغې کورنیو سرپرستی چې میرمنې کوي له ستونزو سره مخامخ دي دا به هم در سره شریک کړو، او همدارنګه په دې به هم را سره راپور واوري چې د جاپان حکومت لخوا په کونړ کې یو شمېر بېوزله کورنیو سره مرسته شوې ده، دا چې په څه اندازه کورنیو سره مرسته شوې ده دا به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه ستاسو په پیغامونو کې به د یمن په زندان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریک کړو.
درې نفر افغانان په یمن کې زندان یو کال کې دلې یو بې سرنوشت هیڅوک هم په درد نه خوري.
په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې ایران په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه وروستی برید په ایران کې کېدای شي احتمالا له افغانستان نه پلان شوی. دا چې ولې ایران او پاکستان دواړه په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښمن دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو، نور مطالب مشتمل دي هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې موز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني رازو د خبرونې اول مطلب ته د افغانستان پیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش ادارې سیګار وای کوم خاص میکانیزم نشته چې یقین تر لاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شي پی سي د نور اهداف لپاره نه کارول کیږي نه وړ استفاده ترې نه کیږي. تفصیل می چیرمن لاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 1 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې تلګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي ځواب دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق احدی او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونه اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د پیسو د نه لېږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لېږد ملاتړ ونه کړي چې دې بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملي کړي او تر څنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي نیولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جمهوري نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالرې د افغانستان امانی صندوق ته ولېږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
څه هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دی ویلي چې د کرمان پیښه چرته پلان شوی و، خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه نام نه کړي. محمد باقر د څرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره په لیدنه کې کړي او د دواړو لورو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل هم یې هیواد نورو.
په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امامعلي سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او دا حالت د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغیزې کولی شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده او هم دا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوته نیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه دی او دا اوس په سیمه کې ډېر هېوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې هم تاسو لیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدي چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلي شینواری ازادي راډیو ته وویل
ترورستانو کومې ډلې چې دي، که داعش ده که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې ترورستي ډلې نه دي، دا نړیوالې ترورستي ډلې دي. دو د نړۍ په سطحه باندې فعاله دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي په کې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو دپاره په خپلو هیوادونو کې د دوی نه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دو باخبره سرچینو په حواله لیکلي وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګې کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله یې ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په اوومه نیټه ویلي وو چې د کرمان په چاودنو کې د لاس لرلو په تورې 2 کسان نیولي دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤول یو تاجکستانی تباه بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 400 افغانانو په ګډون یو نوي تنه پکې ووژل شول.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د هغو څرګندونو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د موړي کابل ته تر سفر مخکې ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکې کې ویلي وو په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن وروستیو څرګندونو د ټولنیزو رسنیو د ځینو کارونکو او فعالانو غبرګونونه پارولی دي. نوموړي کابل ته تر سفر مخکې د ازادي اروپا ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې ویلي وه په غزه کې جنګ جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د نوموړي د خبرو دغه برخه په تیرو 2 کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې او د ځینو ټولنیزو رسنیو کارونکو پرې نیوکې هم کړې دي. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له ډلې میرویس عمرخیل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اوس څرګنده شوه چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې د چا په غوښتنه تړل شوي دي. میرویس یاده کړې په داسې حال کې چې د دغه پاکستاني مشر لوڼې او زامن په غوره پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هغه وایي د افغان نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کوي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو پر تګلارو انتقاد کوونکي عصمت قانع پر خپله ایکس پاڼه کې د غزې له جګړې سره د نجونو د زده کړو تړل غیر منطقي بللي. بل پلو د زده کړو بې برخې شویو یو شمېر زخمینجون ازادي راډیو ته ویل دوه کلونو راهیسې د زده کړو د بي برخې کېدو له امله اوښکې تویوي او دا چې زده کړه د دوی حق دی له بلې هیڅ مسلې سره نشي پرتله کېدی. دوی له ډلې مرزي ازادي راډیو ته وویل
فرض کنید اگر ما د مکتب
یو فرض کنیم موږ درس ونه وایو آیا د فلسطین ستونزه او جګړه پای ته رسیږي؟ نه، دا پای ته نه رسیږي. دا موږ سره هیڅ تړاو نه لري چې د بل هیواد بدبختی او جګړه موږ پر غاړه واخلو. که دا د حل لارې وي، لومړی باید په پاکستان کې د نجونو ښوونځي وتړل شي.
اگر واقعا رای حل همی است.
له زده کړو بې برخې شوې او بلنجلې شیرین نزایی وایي چې افغان نجونو او میرمنو ډېره قرباني ورکړې او د نجونو زده کړو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
افغان جنو کلونه کلونه هڅه وکړه د پرمختګ په حال کې وي او وی کولی شول خپل حقونو دفاع وکړي. څنګه کېدلی شي چې د غزې جګړه د نجونو تر زده کړو مهمه شي؟ هیڅ ټولنه له پوهاوي او سواد پرته ښه راتلونکی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هېڅ بهرنی وګړی حق نه لري چې د افغان نجونو او ښځو د اساسي حقونو په اړه پرېکړه وکړي. د دوی له ډلې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
ما مردم افغانستان
د افغانستان خلک او د افغانستان ښځې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له بهر څوک راشي او زموږ په اړه پریکړه وکړي یا زموږ په اړه خبرې وکړي. که دوی غواړي له خپل هیواد یعنی پاکستان څخه دي پیل وکړي او خپل ښوونځي ته وتړي. افغانستان د بل هیڅ هیواد پر وړاندې مسؤل نه دی. د هیڅ قانون له مخې دوی نشي کولای موږ له زده کړو بې برخې کړي او په دې دلیل چې په فلسطین کې جګړه روانه ده.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د یو شمېر پاکستاني چارواکو څرګندونو خبرګونونه پارولی دي. د دې ډلې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د 1400 لمریز کال د لیندې میاشتې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د حق د تامینولو د غوښتنو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید لومړی د افغانانو غوښتنو او کلتور ته درناوی وکړي. د 2018 کال اګست رئیس کله چې طالبان پر افغانستان دویم ځلې واکمن شول له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي او د 2022 کال په ډسمبر کې پوهنتون ته د تلو مخه ونیول شوه. که څه هم نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل دروازو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسېدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید درې کسان ووژل. له بلې خوا د غزې پر تړانګې نن هم د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی. تفصیل احمد تکل نورو.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبری آژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بی پیلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 3 کیلومتر لری تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډېره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس در راپور لمخه د اسرایلو درنو هوایی حمله او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندې ځای پسې ګرځیدل او د بشری مرستو د رسولو چاره لخند سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمه درې لوی روختونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 منیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. لدی برید وروسته اسرایلو د غزه پر ترانګل له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزه د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکي وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په خپل نوی راپور کې ویلي دي، د محل په افغانستان کې د کورنۍ سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي، د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی خزې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډیره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. و چا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشمې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړي مطرح کړي دي. و چا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي، چې ډیری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي، مخکې په کابل کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس بې دندې شوې. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي، د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپل کور کې یوازنۍ ډوډۍ راوړونکې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنی ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او لستونځو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت بار سپری میکنه.
عبیدا چې په مزار شریف ښار کې خون کې و هم وای خوندې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز ورسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولای.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی، بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم، عواید هم نه لرم، همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې وکسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنگارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بیدندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. و چا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2040 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 3.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی، چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
راپور کې مو اوریدل چې چا ویلي په افغانستان کې هغه میرمنې تر ټولو ډیر زیانمنې دي چې د کورنۍ او سرپرستی ورتر غاړې و اوس په کور ناستې دي. له بل طرفه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست لوري د افلاین غوښتون لیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمېر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستو کې د درغلې او ګډوډۍ په اړه اندېښنه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده. ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو لې د او وروسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومې په شلمه به په آفلاین ډول د پاسپورټونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوي عبدالکریم حسیب یو ویډیویي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په مخه سر له راتلونکې چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې آفلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبه په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسان داسې پټه په ولاړه نه پوهېږم چې موږ نوبت به کله راځي او موږ د پښتو دا خواهش لرو کوم پروسه چې آفلاین شروع کېږي په کې شفافیت او مد نظر ونیسي.
دغه راز یو شمېر کابل ښاریان دا هم وایي چې د آنلاین پروسې پر ځای په آفلاین پروسه کې درغلي ډېره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانېږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي شفق او مصطفی د آفلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیاوي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده
یو نیم کالو شي چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کدا ډول دوام کړی ممکن پاسپورت مې نور هم وځنډیږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي تر څو ګډوډي رامنځته نه شي.
ګډوډي نه شوه مو
د کابل د ښاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تعلیم میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالې څخه ته پیغام درته پرېږدم. ما د ازادي راډیو د مشرتابه او ټولو ملګرو څخه دا هیله کوم د ازادي راډیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي راډیو ډېره ښایسته راډیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي راډیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کار مور را په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی، نو مور ور د حکومت سمو سره مرستو په سلام.
د کندهار د ولایت شپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران چې دي کې د کلینیک دي کې شخصي ډاکټران دي بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک دوا او په نمانو پوي کې د دواو په نمانو پوي او متکه انګلیش زده هغه دوا خانه راستري هغه ډاکټر صاحب یې هغه ولایلی چې مریض ورسي مرض یوي د بل مرض دوا ورکی پی پی جن هغه مریض ته یو پدری نور بدن ته تاوان ورسیږي خاص بدن کې لکه زار وګرځي. نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیاته را لګولې وای او دلته د ډاکټران چې تحمل اخیستو وای.
مخ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د عمرسته را سره وکي دای مو گزارش کم گزارش هم کپورته کو گزارش جوړ بکو کای تاس خو خی مخ درنه پر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلی یو بي سرنوشت هیڅ کوم په درد نه خوري دغه د ریاست سفارت د پیغام ورکو هغه پیغام ته جواب نه ورکوي یو میاست درنه میاست درای هفته بعد یو پیغام د موجو اول کوي سي دولت خبر سم دلته پریشان سرګردانه یو ولادت زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده.